ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګرانوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه د نن د ګل ورځ 2019 کال د اپریل 13 نیټه دا وختونه شوې دي. په اسلام آباد کې د ماښام شپږ په کابل کې دي د ماښام 5 نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي. د ډیوه خبری خپرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه مجاهد جواد
تاسو ټولو اوریدونکو ته هرکلی وایو. یو شمېر مهمه موضوعات به په دې خپرونه کې تاسو وړاندې کوو. خو لاول سرټکی
د پاکستان د پوز ویاند آصف غفور د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم پر ضد تور لګوي چې د هندوستان او افغانستان له استخباراتي شبکو څخه پیسې ترلاسه کړي.
مئی 2018 میں انڈین ڈپلومیٹس نے کتنے ڈالر دیے، کس لیے دیے اور کیسے آپ تک پہنچے؟ حوالہ ہنڈی کے ذریعے افغانستان اور دبئی سے کتنا پیسہ آ رہا ہے یہ بتائیں ذرا.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین د فوز رستو تورونو وړاندې پرون په فوز غږ کړی و چې که فوز سره د تورونو ثبوتونه یې نخکاره دي کی نوموړی د فوز ټول تورونه هم رد کړي دي.
پاکستان دیش کارا او خفیه ادارې لري. د دنیا په هر خفیه ادارې کې دنه د دوی کسان دي، نو ثبوت یې ولې نه راوړي؟ خو بهرحال خلک هم اوس پہ پوه دي، ټول و پیژندل چې دروغ وایي.
او په کابل کې نن د سولې مشورتي جرګه پرانستل شوې چې د څلور د ولایتونو څخه نږدې 3000 کسانو پکې ګډون کړی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني دغه جرګې ته په وینا کې ویلي،
زه آماده یم چې ستاسو اوږدې خبرې واورم، بیا د هماغه خبرو په اساس د خپل حکومت نفس عیار
کړم. سرټکی تاسو واورېدل، موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان د پوز ویاند آصف غفور د پښتون ژغورنې د غورزنګ پر ضد تور لګوي چې د هندوستان او افغانستان له استخباراتي شبکو څخه پیسې ترلاسه کوي. آصف غفور د یوې خبري غونډې پر وخت وویل چې پی ټی ایم باید په دې اړه سپیناوی ورکړي چې څه ډول دوی دغه پیسې له راو او ان ډی اس څخه ترلاسه کړي دي. هغه وړاندې وویل پی ټی ایم دغه پیسې د دې لپاره ترلاسه کړي دي چې په پاکستان کې پرې لاریونونه او مظاهرې تنظیم کړي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي د پاکستان ریاست د اولې ورځې نه د پی ټی ایم پر ضد د دروغو پروپاګنډا کړې. بیا فوز په دوی تورونه لګولي، خو دوی ګیله د وزیر اعظم نه کوي چې د فوز خبرې هغه هم وکړي. نوموړي په فیسبوک نیخ پنیغه خبرو کې اویل په پی ټی ایم تور لګول کیږي چې خبرې سمې نه کوي او د بهر نه ورته پیسې ترلاسه کیږي. نو پاکستان ډېرې خفیه ادارې لري، ثبوت مخامخ ولې نه راوړي چې دومره قیسې کوي؟ پښتین زیاته کړه په پی ټی ایم دروغ ویل کیږي او بیا چې د پی ټی ایم لهجه غلطه ده. نو غلط کار په کوم انداز وایو؟ رښتیا تراخی او د هغه د رښتیا او تراخدي او د هغه د رښتیا او تراخدي. د پښتون ژغورنې غورزنګ دغه خبرې په داسې حال کې وکړي چې په وروستیو ورځو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پی ټی ایم په حق لا دوه ځله سرګندونې کړې دي. وزیر اعظم عمران خان نږدې 15 ورځې وړاندې د جنوبي وزیرستان په وانا کې جلسې ته په وینا کې د پی ټی ایم د نوم اخیستو پرته وویل، دلته خلک دي، ځوانان اړې ګړي ته راپاروي او تورې ولګو، ځینې مشرانو ته د بهر نه پیسې ملاویږي. دلته فوز ته منظور پښتین په خپلو خبرو کې ویل، دلته فوز ته غټه درجه ورکړی شوې. په دې ریاست کې که په خدای او رسول پسې چا خبره وکړه هغه به معاف شي، خو که په فوز پسې چا خبره وکړه هغه دوی نه معاف کوي، د وجلو او نیولو کوششونه کوي. هغه ویل د پی ټی ایم د ځوانانو د زورولو لړۍ روانه ده، خو دوی وس نه پشا کیږي.
بل پلو د نړیوالې مالی ادارې یا IMF پلاوی په یو 9 ورځنی سفر پاکستان ته تللی او له پاکستاني چارواکو سره به د کابو 8 بلیونه ډالرو پور په اړه خبرې وکړې. خبري رسنیو د پاکستان د ملي وزارت د مالی وزارت د ویاند له خولې راخیستې دي چې د IMF ډله به د وزارت له چارواکو، سټیټ بینک او یو شمېر نورو مالي ادارو له چارواکو سره په دې سفر کې خبرې وکړي. په ورته وخت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د IMF له مشر کرستینا لاګارډ سره د جمعې پورس په چین کې د بیلټ اینڈ روډ فورم د غونډې په څنډه کې لیدلې. الیاس خان پرې نور حال درکوي.
د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د ای ایم ایف یوه ډله نن د پاکستان د نهو ورځو په سفر را رسیدونکې ده، چېرته به چې دوی د پاکستان حکومت لخوا اخیستې شوي اقتصادي شمیرو، اصلاحاتو او د پالیسۍ په کچه تکنیکي خبرې اترې کوي. اخبار اکسپریس ټریبیون د خپلو سرچینو له خولې لیکي چې د ای ایم ایف لخوا په پاکستان باندې د خپل مجموعي پیداوار کې د ټیکس عمالي شرح 14.2% ته زیاتولو فشار دی، او دې لړکې پاکستان ای ایم ایف ته د مالیې شرح 2.2% پورې زیاتولو یقین ورکړی دی. پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شمار دی چېرته چې د ټیکس ورکولو شرح ډیره کمه ده. د حکومت لخوا روان مالي کال کې د 10.3 ارب روپو نوي ټیکسونه لګول هم د دې خبرو اترو برخه ده. د دې نه علاوه د ځمکو نه آمدن په مت کې د 640 ارب روپو او د کسټم ډیوټۍ په مت کې د 95 ارب روپو ټیکسونه به په نوي بجټ کې راغونډولو سفارشات هم شامل دي.
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
پاکستان کې یو ځل بیا د موبایل فون په کارډونو ټیکس پر ځای کړی شوی. په موبایل فون کې 100 روپۍ په بیلنس باندې 8.5 روپۍ ټیکس کټ کیږي. یاد دي سمود مخکې د پاکستان سپریم کورټ د موبایل فون کارډ د ټیکس په معاملې اس خود نوټیس اخیستی وو چې بیا به دغه ټیکسونه نه کټ کیدل. ریاض حسین پی رپورټ راکړي.
ولنی خبره خدا دا چې دا د فطر عدالت یا د سپریم کورټ هم انګیج نه دی چې هغه ټیکس ولګي یا ټیکس ختم کړي. د دې نه علاوه دا چې کوم سټینګي سوې به کټ کړي اوس ور سره سرویس چارجز انکلود شو، یو 15 روپۍ نور هم سیوا شو، 100 روپو کې 70 روپۍ پاتې کیږي. د دې په بدل کې سرویس کم ورکړل کیږي.
کارداري چې یو میکانیزم جوړ کړ ټیکس نه ټکا لګاولا کوم دې نو موټیویټ کا چې تاسو په خوشاله راځو حکومت په کار دي چې باقی عدالت ټیکس استعمال
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویل پاکستان سره خی اړیکې غواړي، خو دا اړیکې او روابط باید د دواړو هیوادونو د متقابل احترام او د متقابلو ګټو پر بنسټ وي. ولسمشر غنی وی افغان حکومت داسې طرحې لري چې په هغې سره افغانستان او پاکستان دواړه پرمختګ کولی شي. اشرف غنی د سولې لوی مشورتي جرګې ته په وینا کې دا هم وویل چې د مرکزي آسیا هیوادونو ته د پاکستان د تجارت سره هیڅ ستونزه نه لري، خو په وینا یې پاکستان هم باید د افغانستان تجارتي اړتیاو ته پام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا وخت اسلام آباد په سفر دی. د نوموړي سره په دغه سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د جنوبي او منځنۍ آسیا استازی الیس ویلز هم ملګری ده.
په هندوستان کې د انتخاباتو سلورمې مرحلې د پاره د رای اچولو لړۍ روانه ده. په دې مرحله کې به د یو او یا پارلماني حلقو د پاره په 9 ریاستونو کې رای اچول کیږي. په دغه ریاستونو کې د 2 او 2 اویا سوکو د پاره 960 امیدواران په مقابله کې دي. دغه ریاستونه بهار، مهاراشټرا، راجستان، اتر پردیش، اوډیسا، مدیا پردیش، غربي بنګال، جھارکھنډ او هندي واک لاندې کشمیر دي. د ګل د ورځې د انتخاباتو په سلورمه مرحله کې د هندوستان فلمي صنعت ځینې هنرمندانو هم خپل رای ورکړه.
نړیواله مالی ادارې آی ایم ایف اټکل کوي چې د ایران اقتصاد به سږ کال د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله 6% کمزوری شي. آی ایم ایف دغه اعلان وروسته له هغې وکړ چې د امریکا له بندیزونو څخه د یو شمیر بخل شویو هیوادونو لخوا د تیلو اخیستل هم ودرول شول. د تیر کال راهیسې د امریکا لخوا د لګیدلو بندیزونو سره د ایران د تیلو سترو واردونکو هیوادونو لکه چین، هندوستان، جاپان، ترکیه او شمالي کوریا ته اجازه ورکړل شوې چې د ایران څخه تیل واخلي. خو د ټرمپ ادارې پریکړه کړې چې د راتلونکي زیارت پنځشنبې ورځ به دغه هیوادونه هم له ایران څخه تیل نشي اخیستلی. امریکا وایي دوی ایران په کال کې د تیلو له 500 بلیون ډالرو ګټې څخه محروم کړ ترڅو په دوی باندې فشار راوړي چې خپل اټومي او د میزایلو پروګرام ودروي.
د سریلانکا حکومت د ښځو په مخ پټولو پابندي اعلان کړه. د ملک وزیر اعظم مایتریپالا سیریسینا د ایمرجنسی یا بیړني قانون د لاندې دغه پابندي اعلان کړه. پابندي د ګل د ورځې نه عملي شوه. دغه ګام د ایسټر د ورځې په ګرجو او هوټلونو پر لپسې حمله نه پس غسته شوه. چارواکي وایي د سره به د حمله ذمہوار تنانو موندلو او پیجنګلو عمل اسان شي. رويټرز خبري ادارې وایي د سریلانکا د مذهبي عالمانو تنظیم په ارزي توګه د امنیتي وجوهاتو په بنیاد د دې فیصلې ملاتړ کړي، خو په برخو د قانون مخالفت یې کړي. پرخوا د سریلانکا پولیس وایي دوی د ایسټر حمله په تړاو کې دوه مشکوک تنان نیولي.
په موزمبیق کې د کینت طوفان او بارانونو له امله نږدې 200 کسان یوازې په شمالي ښار پمبا کې له ګواښونو سره مخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی ویاندا ډیبورا نیون وای د یک شنبه یا اتوار له ورځې راهیسې بارانونه ډیر زیات شوي او دوی ډیر زیات اندېښنه لري. اټکل شوی چې په راتلونکو څلورو نورو ورځو کې به هم بارانونه وشي. په موزمبیق کې د طبي پیښو ملي انسټیټیوټ ویلي تر 30,000 کسانو پورې خلک هیڅ سرپناه نه لري او نږدې 15,000 کورونا ویډر
او د سپین واکمنا سوشلیست پارټي د اتوار د ورځ په انتخاباتو کې تر ټولو زیات ووټونه ګټلي، خو اکثریت یې نه دی ترلاسه کړی. د سپین وزیر اعظم پیډرو سانچیز خپل پلویانو ته ویلي سوشلیست پارټي الیکشن وګټلو، خو دا یې هم اشاره ورکړه چې د نورو ډلو سره به د حکومت جوړولو دپاره ممکنه انتظامات کوي. د اتوار د ورځ انتخاباتو نه پس وسه پورې 99% ووټونه شمارل شوي او سوشلیست پارټي 38% ووټونه اخیستي، چې په نتیجه کې د 350 سیټونو پارلیمان کې یې یوسل او دریش څوکۍ ګټلې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا دی وی خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ڈی سی له سټډیو څخه اوري. لکه څنګه چې د خبرونو په سرټکو کې مو اوریدل، د پاکستان د پاوز ویاند آصف غفور نن د پښتون ژغورنې د غورزنګ پر ضد تور لګولی چې د هندوستان او افغانستان له استخباراتي شبکو څخه پیسې ترلاسه کړي. آصف غفور د وی خبرې غونډې پر وخت وویل چې پی ټی ایم باید په دې اړه سپیناوی ورکړي چې څه ډول دوی دغه پیسې له را او این ډی ایس څخه ترلاسه کړی دي. نور حال پرې له اسلام آباد نه د ډیوی خبریال پیرول شادر کوي.
د پاکستان د فوز ویان د پښتون ژغورنې غورزنګ قیادت ته د ریاست مخالفه کاروایو کې ککړتیا په سر د قانوني کاروایو سره مخ کېدو دړکه ورکړې ده. جنرال آصف غفور د پی ټی ایم مشرانو باندې د فوزي عملیاتو نه ځپلې شوي خلکو په سر سیاست او بیا دغه سیاست د غیر ملکي قوتونو په اشاره د پاکستان خلاف کارولو تورونه لګولې دي. د فوز ویان دریځ خپل کړی چې پی ټی ایم د بارودي سرنګونو د بې درکه خلکو او چیک پوسټونو باندې د ځایي ولس سره ناروا چلند مخنیوی د غوښتنو په سر راپاسېدلې او بیا فوز او حکومت د دوی دغه زیاتره غوښتنې سرته رسولې دي. خو د جنرال آصف غفور په وینا دا خبره اوس په ډاګه ده چې پی ټی ایم پاکستان مخالف ایجنډې باندې کار کوي او د پاکستان فوز به د دې په ضد قانوني کاروایی باوري جوړوي.
ایشو یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ ورگلا رہے ہیں ہمیں ان کا خیال ہے، ان کی پریشانیوں کا، ان کے جو دکھ ہے ان کا احساس ہے، ورنہ آپ کو ڈیل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے.
دی وای چې فوز د هغه بیګونه خلکو سترګو ته ګوري څوک چې پی ټی ایم سره ولاړ دی او د دوی په لمسه کې راغلي دي. ګنی د پی ټی ایم د هلو ځلو مخه نیول زموږ لپاره هیڅ سګرانه نه ده. د فوز ویان پی ټی ایم مشرانو باندې د رحمان لونی د وجنې او بیلابیلو موقعو باندې خپل احتجاجونه ترسره کولو لپاره افغانستان استخباراتي ادارې نه پیسو اخیستو تورونه ولګول او د زیاته کړه چې روان کال 28 مارچ او بیا روان کال 8 اپریل باندې افغانستان کې بیلابیلو ځایونو کې د منظور پښتین یو خپل دغه پیسې اغست دي. او جنرال آصف غفور ویل چې د پی ټی ایم مشرانو د پیسو اغستو په حق له د سوالونو جواب ورنکنو بیا به دا تفصيلات دی په خپل اړوند کوي. تیرونه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پی ټی ایم باندې د بهرني هیوادونو نه پیسو اغستو تورونه لګولیو او دې ته عکس العمل کې د پی ټی ایم د ملي اسمبلی غړي محسن داوړ ویلو کو عمران خان دومره توان لري نو د دوی د سرچینو په ځای د پاکستان کې د فعال تندر وډلو مالی سرچینې را معلومه کړي. او محسن داوړ دا هم پختلو چې د امریکې لخوا پاکستان تر ترهګرې مخنیوي په مد کې ورکړل شوی عربونو ډالرو رقم حساب دی هم په ډاګه کړی شي. جنرال غفور په خپل نننی خبری کانفرنس کې پاکستان کې د مذهبي تندر وډلو او دینی مدرسو کامی بهیر ته راوستو پلان هم اعلان وکړ.
اور ہم سب نے مل کے جو کے ساتھ سپورٹ ادارے ہیں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان مدرسوں کو مین سٹریم کیا جائے گا. اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے اور ان تمام مدرسوں کو منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر کر دیا.
دی وای چې پاکستان کې د مذهبي توندرو ډلو او دینی مدرسو کامی بهیر تر اوستو په اړه په ډیر وخت راهسي حکومتي کچه باندې غور کېدل شو، خو په دې کې لوی خنډ د مالی مرستو. اوس د جرنل آصف غفور په وینا حکومت فوز او وړوند عالمانو دغه منصوبه باندې لاس پورې کولو پریکړه کړې ده، او په دې لړ کې د لومبی ګام په توګه دا مدرسې د پاکستان د تعلیم وزارت لاندې راوستو هم منظوري ورکړې شوې ده. جرنل غفور زیاته کړې چې پاکستان کې دا وخت له 1500 نه زیات دینی مدرسې دي، او حکومت او فوز غواړي چې د دې نصاب کې د تعلیم سره سره جدید علوم هم شامل کړي شي. خبری کانفرنس ته خپله وینا کې جنرل غفور گاونډي هیواد هند ته هم ګواښونه کړي دي، او د ویلي چې هندي وزیر اعظم او د فوج سرلخکر په رستو کې د ایټمي وسلې د کارولو خبرې کړې دي، خو هند دا نه هیروي چې پاکستان هم یو ایټمي طاقت دی، او دا چې د خپل دفاع لپاره به پاکستان هر ممکن ګام پورته کوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. تنوریدونکو، تاسو خبرې رپورټ کې واوریدلې چې د پاکستان د فوز ویاند لخوا چې نن د پختون تحفظ موومنټ یا د پی ټی ایم او د منظور پښتین او د نورو مشرانو په حواله سره کم قسمه خبرې او تورونه مخې ته راغلي دي. په دې حواله سره خو پی ټی ایم یا د پی ټی ایم نور مشران خصوصا منظور پښتین دې خبرو ته د تورونو ته څه جواب وایي؟ د ډیو خبریال ارشد حسین ورسره خبرې کړې دي، نو راځي چې د منظور پښتین دغه جواب واورو.
زه وایم فاندینګ خود دوی ته ملو شوی دی. دریدش اربا ډالر اشکارا خړلې زمونږ د مرګونو د پښتونخوا وطن د بدمنه د پښتونخوا وطن د قتلام دلته د ترهاګری جوړول بیا د ترهاګری د ختمول په نامه باندې دلته د عام خلکو جوړول د دوی وسایل لوټل د دوی په هر کار کې کار ساتل په دې باندې دوی پیسې اخستې دي. اوس دوی ما مخته هم ویلو چې بادشاہ لور خپل وګي واده ته ټول ولس وګي ښکارې دو دوی خپل ټول عمر په پردو فوندونه پردو جنټې کړی لري پیغه پیسې اخستې دي مخامخ ښکارا او دوی ته نور خلک هم هغه شان ښکاری څنګه دوی دي. نو دا خو د دوی د ځان عکاسی کوي چې دوی څومره هغه دي. دوه ما خبره کړه د دې سره ته ثبوت وي د دومره اوچل کود ضرورت نشته ده ته ثبوت ته مخامخ راوړي که په چا باندې الزام وي راشي که په ما هم وي چې ځان خپل فایر درته وکړم دوی سره څه ثبوت ولا نشته دی. باقي دی ویلي چې دوی څو کرشته دار دی کلا خو وای یو ځلې ویل چې د درشته دار دی او تنه کاری موسن او هغه د طالبانو هغه د اسلام جمهور یې د طالبانو چې کمانډر وو خودکشي جوړول بیا ما په هغه هم چیلنج ورکو چې کاری موسن زما ورور خو پریک د زما په ټول تحصیل کې څوک را د ثبت کا په ټول علاقه کې کاری موسن تا ثبت کو څوک وو په نام وو بیا هم راشه سټامپ پر د سره لیکم چې ماته پام پیرا کوي خدا د دروغو کیسې دوی د اول ورځ نه را شروع کړی دي. اوس وای څو رشتہ دار یې د کندهار کې پیسې اخستې دي څه ثبوت راوړه زکه دا وایم چې دا ډی جی ایس پی آر د یو خپل رشتہ دار په ذریعہ د انډیا نه پیسې اخلي او په هغه باندې دغه د پاره اخلي چې داس بیانونه ورکړي لکه دانن او مخ کې کول چې انتشار جوړ شي په خلکو کې غم او غصه جوړ شي دا د دوی ایجنټ ته کنه دا چې دا واخو به هر څوک کولای شي بیا دا څه خو به مونږ وکړو په دفتر دا وی کړی چې صرف دا وی کول دي. نو دا د دوی دروغ دی. ما پرون هم په دې خبره کړې و چې دروغ تر یو حد پر بوغو چلیږي خو زیات نه چلیږي پښتون ولس نه ټول دنیا ته پته ولګېدلا چې څوک سیخ دي څوک غلط دي رښتیا څوک وایي دروغ څوک وایي بے بنیاد خبرې څوک کوي د بنیادی خبرې څوک کوي په دې باندې اوس ټول دنیا ته پته ده. دوی که هڅه شو کی وي په پښتنو باندې د تشدد دا دوی هر وخت پوره کوي نو ویلي دي چې موږ نور وخت نشو ورکولای موږ به هغه کوو طاقت استعمال وکړو ګوره دا د دوی عادت دی د یو وخت نه دوی هر څو کاله پس د پښتنو چې سم قتل عام نه وکړي دوی ته فن ورکړي دوی اوس شوقیان جوړ شوي دي عادت شوی دی دوی ته بیا لکه چې هغه شوق د پښتنو د مرګونو ورپورته شوی دی خو بس دا ده چې دا مکار دي دا چالاک دي دا رښتیا په دروغو پټول غواړي خو دا نیچرل نه کیږي دا قدرتي نه کیږي او نه پښتون کام په دې کې مزید ورسره ملګری دی
بل کوېشن دا دی چې هغه دا راپور ته سوالونه چې د بلوچ علیحدګي پسندو سره د دوی څه تعلق دی دا دی وایي چې د ټي ټي پی یعنی تحریک طالبان پاکستان چې اوس کلدم ګرځول شوی دی د هغوی او د دوی تر بیانیه ولې یو دا ټي ټي پی د دې په حق کې بیانونه ولې ورکړي
ګوره ما مخکې هم ویلي نه د ټي ټي پی سره زموږ تعلق شته دی څنګه تعلق وسطو درته ما ته وښیه علي وزیر ټول خاندان مړ شوی دی د طالبانو د لسه هغه به د طالبانو سره تعلقات ساتي دغه عقل مني دا دلیل مني د عبدالله ننګیال اوس هم یو تره د طالبانو په کیس کې نو هغه به د طالبانو خبره کوي د حق چې هغه خپل وژلی هم دی زموږ هر خاندان د دغې نه د هر څه څومره یو هم د ټولو خاندانونو د دغه نه سخت سخت نقصانونه وړي دي دا خو ممکنه هم نه ده دا د دوی د دروغجن تورونه دي چې هسه دروغ وایي هسه صرف د پی ټی ایم د بدنامولو کوشش کوي دوی ویرېدلی دي چې پښتون اولس او نور څه څومره ولسونه دي هغه د پی ټی ایم په خبره رښتیا هم مني او د خبره رښتیا هم ده دوی اوس د هغې ویرې د وجې د پی ټی ایم خلاف یو پروپاګنډا کوي چې هغه دای په خپله کوي دا هغه پروپاګنډي دي دا دروغ دي په دې کې هیڅ ځای نشته دی بیا پاتې شول په حق بیانونه اوله سره ما ټویټ هم کړی و چې څوک د پی ټی ایم حمایت کوي د دغه هرگز دا مطلب نه دی چې پی ټی ایم یې هم حمایت کوي کې دې شي دغه خوفیا جنسې د قوم سره ټول طالبان تقریبا دوی سره دي دوی دا طالبان دي دوی په وکی سبا د یو کمانډر ته وایي چې د پی ټی ایم په حق یو بیان وکړي چې بیا به موږ ثبوت پېښ کړو دا د دوی خلک دي په دې کې د موږ به هیڅ کنفرم یو د پی ټی ایم نه تعلق شته ور سره نه لري بلکې دلته زموږ خاره ناراده چې کا طالبان دي هم کا ګډ طالبان دي کا بیت طالبان دي کا ارمی دا کا یې سایدا کا مای دا زموږ په خاوره چې چا هم ظلم کړی دی یا کوي موږ د هغه مخالف یو موږ د هغه خلاف یو موږ دغه په هر جلسه کې ناره و هو دا بیا څنګه دوی دا هغه کوي دروغ را باندې تلي خدا صرف دوی پروپاګاندا کوي چې په کوم انداز وی هم چې خلک یعنی د زمون په سټرا پاس دلې دي حساب را نغواړي چې دا کمزوري کې د خلکو په ذهنونو کې مشکوک کو نو بیا به موږ ته اسانه وي چې د زمونږ احتساب نه بچ شو
منظور صاحب اخیری په پښتنه زما دادا چې هغه وایي چې موږ د پی ټی ایم سره خبرو کولو ته تیار یو خو دوی کله په بلوچستان ته منډه وایي کله امریکې ته ځي کله بار ملکونو ته ځي دوی خبرو ته نه کینی نو په دې عقله به څه وایي
موږ خو زه خدای دې وایي چې په دغه ځای کې موږ تیار وو موږ نه و تیار موږ خو په اردو شو ورته تیار یو سنټ ته غوښته یم سنټ ته ورغلی یم بل ځای ته چې غوښته یم هغه ځای ته ورغلی یم نو مو د یو جرګې نه اعتراض کړی دی نه مو د یو کیسې نه اعتراض کړی دی موږ د خبروال خلک یو موږ پښتانه یو پښتانه درانه خلک وي د دوی په شان خلک نه وي چې په یو خبره باندې د مذاکراتو کیسه کوي په دوه خبره باندې د ډنډې خبره کوي د والو د پوروالو خبره کوي چیک اینڈ کیریټ والا د کالونیالیست پالیسی چې دوی چلوي دغه باندې ټول بنایو پوه یو مونږ بهخي درګه هم ناست یو کیسه ته هم ناست یو خو یو خبره ده دوی تش ملاقاتونو ته دا وایي چې تاسو په تش ملاقاتونو و غولېږئ په خوشحال شئ مونږ په تش ملاقاتونو نه غولېږو نه په غلطېږو مونږ د خپل مسلو حل غواړو مونږ د پښتونخوا وطن نه د جنگ خاتمه غواړو مونږ دلته د ترهګری خاتمه غواړو د لینډ ماینز د اکسترا جوډیشل کیلینګ د ټوت اند ریکنسلیشن کمیشن د رښتیاو کمیشن جوړول دا څومره مسلې دي د دغه حل غواړو دا صرف ملاقاتونو نه په عملی ګامونو کېږي دوی د عملی ګامونو را سپور دي چې دای کښ کارا کولای شي چې د نړیغه مسله په دې ګام سره حل کړي
زما خیره پښتنه دادا لن جواب به راکوي ټیم کم دی چې دې تاسو خبري کانفرنس مور دی لوي چې یور ټایم از اپ یور ټایم از اپ نو تاسو څنګه ګورئ که تاسو خلاف څه کاروای کیږي نو تاسو به سره دی عملوي سټریټیجی بونګي
ګوره دا دوی خو پښتانه هر وخت ځپلی دي هر وخت یو هر دي هر وخت یې مکړي یا څه چې جوړ شاول په نو نه تاسو تاسو سالوي شي هم پښتانه شه په کافي تر اوسه هم نکړل دا د دوی د دې خلکو دا تقریبا د خپل هم د پنجاب د دوه همشه شوق ته دوی پته نشته د کوم وختونو انتقام اخلي
ډیره مهرباني د ډیو ریډیو سره د خبرو کولو درنه و بعد اوسې مهرباني
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده.
درنو قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په مرکه کې مو د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین څرګندونه واورېدل چې د پاکستان د پوز د ویان آصف غفور د وروستیو تورونو په اړه وي. د پاکستان د پوز ویان آصف غفور په یوې خبري غونډه کې نن ویلي و چې د پی ټی ایم مشران د هندوستان او د افغانستان له استخباراتي شبکو نه پیسې ترلاسه کوي او په دې اړه دغه غورزنګ باید سپیناوی ورکړي. د پاکستان د پوز د دغو تورونو او د منظور احمد پښتین د ځوابونو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼو خلکو لیکنې کړې دي. د ټولو ته زموږ همکار نصیر احمد کاکړ کتنه کوي.
قدرمنو اوریدونکو، په ټولنیزو مطبوعاتو باندې د پاکستان د پوج د ویاند ادارې یا د آی ایس پی آر د مشر میجر جنرال آصف غفور و خبری کنفرانس ته خورا توند غبرګون په ټولنیزو رسنیو باندې مخې ته راغلی دی. تر ټولو له مخه به زه د عباس ناصر خبره وکم چې د ډان ورځپاڼې پخوانی ایډیټر او هم د بی بی سي د ورلد سرویس پخوانی ایگزیکټیو ایډیټر پاتې شوی دی. هغه په خپل ټویټ باندې ویلی دی چې ڈی جی آی ایس پی آر آصف غفور د پاکستان حکومت نه دی. شبه داوی چې هغه د خپل ادارې په اړه خبره وکړي او د پی ټی ایم چونکه د اداره ډیره ناره کړې ده او د پوج هر عمل یې تر مایکروسکوپ لاندې نیولې دي، نو هغه ویلي چې وزیر اعظم عمران خان به ڈی جی آی ایس پی آر ته هم د خبرو د کولو په انداز باندې هغه څه ووایي چې پی ټی ایم ته ویلو. هغه په یو بل ټویټ کې په پاکستان کې د رښتیا معلومولو د کمیسیون په جوړولو ټینګار کړی دی. همدارنګ په امریکا کې میشته څېړونکی او خبریال محمد تکی بیا په خپل ټویټر ویلی دی چې ڈی جی آی ایس پی آر چې څه وخت په قومي میډیا باندې خبری کانفرنس کوي نو باید له ثبوتونو سره خبري وکړي، خو چونکې داسې هیڅ هم ثبوت نشته چې پی ټی ایم دې له خارج څخه پیسې اخیستي وي، نو د دغه شی له ځان سره نه دی راوړی. یو بل خبریال عابد حسین چې په پاکستانی مطبوعاتو کې کار کوي، هغه ویلی دی چې ڈی جی آی ایس پی آر په خپل خبری کانفرنس کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ته په پاکستانی میډیا باندې د ځای ورکولو څخه سکوټ انکار وکړ، خو بیا هم دغه ادعا کوي چې په پاکستان کې میډیا آزاد ده. د پاکستان د پوج یو پخوانی کرنل خالد منیر بیا په خپل ټویټر باندې په ڈی جی آی ایس پی آر ته ویلی دی چې جناب، ته د پی ټی ایم د مالی سرچینو پر ځای باید د هغو تفصیل ورکې، نه چې پوښتنې وکې. یو بل پاکستانی خبریال عمر چیما بیا وایي چې پی ټی ایم ته باید په مطبوعاتو باندې د لګول سو تورونو د جواب موقع ورکول سي. همدا ډول خبره احمد نورانی هم کړی ده چې د پاکستان یو وتلی خبریال دی. د بلوچستان د پوهنتون پخوانی پروفیسر سلما جعفر بیا په خپل ټویټر باندې ویلی دی چې پارلمان باید له ڈی جی آی ایس پی آر آصف غفور څخه پوښتنه وکړي چې هغه ولې د یوه ولسی غورځنګ اشاره پی ټی ایم ته ده په ضد له کرکې ډکې خبرې کوي او ناسمه معلومات خپروي. علي سلمان علوي بیا وایي چې ڈی جی آی ایس پی آر پښتنو ته باید پی ټی ایم جواب ووایي او د ڈی جی پښتنې پر ځای دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ڈی وا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ڈی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته دا www.voadivanews.com. هېره نه کړئ.
د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدي او اوري دی شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
ګرانو اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
غفور د پښتون ژغورنې د غورځنګ پر ضد تور لګوي چې د هندوستان او افغانستان له استخباراتي شبکو څخه پیسې ترلاسه کوي.
May 2018 میں انڈین ڈپلومیٹس نے کتنے ڈالر دیے، کس لیے دیے اور کیسے آپ تک پہنچے؟ حوالہ ہنڈی کے ذریعے افغانستان اور دبئی سے کتنا پیسہ آ رہا ہے یہ بتائیں ذرا.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ٹی ایم مشر منصور پښتین د فوز د رستو تورونو وړاندې پرون په فوز غږ کړی و چې که فوز سره د تورونو ثبوتونه یې نو ښکاره دي کې نوموړي د فوز ټول تورونه هم رد کړي دي.
فنډینګ خو دوی ته ملاو شوی دی، دریدش اربا ڈالر اس کارا پڑلی کد د سره ته ثبوت وی د تمرا اوچل کود ضرورت نشته دتا ک په چا باندې الزام وی راشي ک په ما هم به ته ځان خپل فایر درته وکما.
او نن په کابل کې د سولې لوی مشورتي جرګه پرانستل شو. په دغه جرګه کې افغان ولسمشر اشرف غنی وویل
زماده يم چې تاسو او دې خبرې واورم چې بیا د هغه خبرو په اساس خپل حکومت نفس عیار.
سرټکو نه پس وقشي بس د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د پوز ویاند آصف غفور د پښتون ژغورنې د غورځنګ پر ضد تور لګوي چې د هندوستان او افغانستان له استخباراتي شبکو څخه پیسې ترلاسه کوي. آصف غفور د یوې خبري غونډې پر وخت وویل چې پی ټی ایم باید په دې اړه سپیناوی ورکړي چې څه ډول دوی دغه پیسې له را او ان ډی اے څخه ترلاسه کړي دي. هغه وړاندې وویل پی ټی ایم دغه پیسې د دې لپاره ترلاسه کړي چې په پاکستان کې پرې لاریونونه تنظیم کړي.
د پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي د پاکستان ریاست د اولې ورځې نه د پی ټی ایم پر ضد د دروغو پروپاګاندا کړې. بیا فوس په دوی تورونه لګولي خو دوی ګیله د وزیر اعظم نه کوي چې د فوس خبرې هغه هم وکړي. نوموړي په فیسبوک نیخ باندې خبرو کې ویل په پی ټی ایم تور لګول کیږي چې خبرې سمې نه کوي او د بهر نه ورته پیسې ترلاسه کیږي. نو پاکستان ډېرې خفیه ادارې لري، ثبوت یې مخامخ ولې نه راوړي چې دومره کیسې کوي. پښتین زیاته کړه دلته فوس دا غټه درجه ورکړی شوی. په دې ریاست کې که په خدای او رسول پسې چا خبره وکړه هغه به معاف شي، خو که په فوس پسې چا خبره وکړه هغه دوی نه معاف کوي، د وجلو او نیولو کوششونه کوي.
د نړیوالې مالی ادارې IMF پلاوی به په یوه نه ورځنی سفر پاکستان ته تللی او له پاکستاني چارواکو سره به د کابو 8 بلیون ډالر ممکنه پور په اړه خبرې وکړي. خبری رسنیو د پاکستان د ملي د مالی وزارت د ویان له خولې راخیستې ده چې د IMF ډله به د وزارت له چارواکو، سټیټ بینک او یو شمېر نورو مالی ادارو له چارواکو سره خبرې وکړي.
په هندوستان کې د انتخاباتو څلورمې مرحلې د پاره د رایې چولو لړۍ روانه ده. په دې مرحله کې بعد یو او یا پارلماني حلقو د پاره په نهه ریاستونو کې رایې اچول کیږي. د ګلدورزی د انتخاباتو په څلورمه مرحله کې د هندوستان فلمي صنعت ځینې هنرمندانو هم خپل رایې ورکړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي، خو دا اړیکې او روابط باید د دواړو هیوادونو د متقابل احترام او د متقابلو ګټو پر بنسټ وي. ولسمشر غنی وایي افغان حکومت داسې طرح لري چې په هغه سره افغانستان او پاکستان دواړه پرمختګ کولای شي. اشرف غنی د سولې لوی مشورتي جرګې ته په وینا کې وویل چې د مرکزي آسیا هیوادونو ته د پاکستان له تجارت سره هیڅ ستونزه نه لري، خو په وینا یې پاکستان هم باید د افغانستان تجارتي اړتیاو ته پام وکړي.
د د سریلانکا حکومت د خزو په مخ پټولو پابندي اعلان کړه. د ملک وزیر اعظم میتری پالا سریسینا د ایمرجنسی یا بیړني قانون د لاندې دغه پابندي اعلان کړه. پابندي د ګل د ورځې ناملي شوې د غاګام د ایسټر د ورځې په ګیرجو هوټلونو پرله پسې حملو نه پس اغېستې شوې. چارواکي وایي دې سره به د حملو ذمهوار تنان موندلو پیژنګلو عمل اسان شي.
نړیواله مالی اداره ایم ایف اټکل کوي چې د ایران اقتصاد به سږ کال د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله 6% کمزوری شي. ایم ایف دغه اعلان وروسته له هغې وکړ چې د امریکا له بندیزونو څخه د یو شمیر بخل شویو هیوادونو لخوا د تیلو اخیستل هم ودرول شول. د تیر کال راهیسې د امریکا لخوا د لګیدلو بندیزونو سره سره د ایران د تیلو سترو واردونکو هیوادونو لکه چین، هندوستان، جاپان، ترکیه او شمالي کوریا ته اجازه ورکړل شوې وه چې د ایران څخه تیل واخلي. خو د راتلونکي پنجشنبې یا زیارت له ورځې وروسته به دا کار نشي کولی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رونو قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، نن په کابل کې د سولې لویه مشورتي جرګه پرانستل شوې چې د افغانستان د څلور دیرشو بیلابیلو ولایتونو څخه نږدې 3000 کسانو پکې برخه اخیستې ده او 10% یعنی 10% یې میرمنې یا ښځې دي. حقمل روان پرې له کابله بشپړ راپور لري.
د سولې مشورتي لویه جرګه پرانستل شوه. د افغانستان ولسمشر وایي د سولې مشورتي لویه جرګه به د سولې تګلاره معلومه کړي. ولسمشر اشرف غني لخوا نن د دوشنبه په ورځ د مشورتي لویې جرګې د پرانستلو پر مهال د جرګې له ګډونوالو وغوښتل چې د سولې راتلونکي برخلیک د ټاکلو په اړه د ملي ګټو ته په پام په دقت او سوچ سره پرېکړې ترسره کړي. په دې جرګه کې چې د افغانستان د څلور دیرشو ولایتونو په استازیتوب 3200 کسانو برخه واخیسته، د څلور ورځو لپاره به دوام وکړي. اشرف غنی د جرګې پرانیستونکي وینا کې د جرګې استازو ته د هرکلی په ګډون یې وویل چې ملت له طالبانو سره د سولې مذاکراتو لپاره د جرګې رغنده او غزمنو مشورو ته اړتیا لري.
نن د ټول ملت سترګې د سولې دغه عظیمې مشورتي جرګې ته هر افغان تاسې باندې اعتماد کوي چې د افغانستان راتلونکی تاسی پا خپل تدبیر پا عقل او پا درایت سره او وطن سره پجمنی او تاکی.
اشرف غنی زیاته کړه سوله د افغان حکومت لپاره لمړیتوب لري او په تیرو څلورو کلونو کې د افغان سولې لپاره نړیوال شرایط برابر کړي دي او د جګړې په اړه د اسلامي نړۍ لیدلوری بدل شوی او د جګړې د دوام لپاره هیڅ شرعي دلیل وجود نه لري.
سوله نه از طالب است نه از حکومت.
دای وای سوله نه دی طالبانو ده او نه دی حکومت. سوله دی افغانستان دی خلکو ده. سوله ګټون کوي نه لري. خو دی افغانستان خلک دی سولې اتلان او ګټون کړي او دی جګړې دی دوام پای منفی دی او دی مخنیوي پکار ده.
ولسمشر غنی دی جرګې دی بی پریتوب په تړه وویل چې تاسو خپلواک یا سوهی څوک تاسو په پریکړو او تصمیم نیولو باندې حاکمیت نشي درلودلای.
دی ملي غرور او عزت تر دغه چتر لاندې ټول شوي ځوانان او رهبرانو او توانمند خوند تاسې به هیڅوک هم سانسور نه کړي. هیڅوک او هیڅ قدرت د دې واک نه لري چې څوک سانسور څه وکړو او څه غوښتنې لري. بې پردې، بې سانسوره، په مطلق ازادي او په ډاګه یم. زه آماده یم چې ستاسو اوږدې خبرې واورم چې بیا د همغه خبرو په اساس د خپل حکومت نفس عیار کړم.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې د پرانستلو پر مهال یادې جرګې ته د رئیس په توګه عبدالرب رسول سیاب هم وټاکو. د ولسمشر له دې پرېکړې د جرګې د غړو لخوا تودار کلی وشو. افغان حکومت ویلي د سولې مشورتي لویه جرګه به چې هدف یې له طالبانو سره د سولې لیدلوری او د تګلارې بیانول دي څلور ورځې به دوام ولري او په کاري کمیټو کې د جرګې د استازو د نظرونو له راټولېدو وروسته بای پایلی دی افغانستان له ملت او حکومت سره شریک شي. حکمل صدات دی ریډیو کابل.
I'm gonna tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm gonna tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه دا ګران اوریدونکو تاسو د افغانستان د لوی جرګې په حواله سره د حکمل روان نه رپورټ واوریدو. په تخه جرګه کې برخه اخیستونکي چې د افغانستان د سلور دیش ولایتونو نه تقریبا 3000 کسانو پورې راغلي دي او په دې کې 10% ښځې هم دي. هغه د دې جرګې په حواله سره سوای سمرا پر امید دي. په دې حقله هم د هغه خبرې حکمل روان په دې رپورټ کې راټولې کړې دي.
سوریتونکو ته سلامونه دې کې هله درناوی. زه رسول یارم او د بغلان ولایت اصلي اوسیدونکی او په خوا په دوه ولایتو کې دولت مرسل پد شوم. زه د ولس پاستازیتوب مو په دې جګړه کې ګډون کړی دی او تاسو په هغه چې دا جرګې زموږ ملي انانات دي او د هیواد د تاریخ په اوږدو کې مهم تصمیم تر شا پریخي دي او موږ هله من یو چې نړۍ تاریخي شیبه او دغه د سولې مشورتي جرګه ان شاء الله د دغه وګدي غمیز لپاره دی پای ټکی کې دی او داسې تصمیم ونیسي دی ولس شاوخوا 3000 استازي چې نن ګډون کوي په دې تاریخي سیمه کې. دوی به د افغانستان حکومت ته او همدارنګ مخالف وسلوالو ته ځانګړي پیغامونه د ځان سره ولري تر څو دواړو لورو ته دا ووایي چې یو لوری هم په جنگ کې بورد نه لري تر هغو چې موږ د تیرو ترخو تجربو نه پند او عبرت درس وانخلو او د راتلونکي لپاره د یو واحد کور د یو مستقل افغانستان د یو مقتدر مرکزي نظام د جوړولو لپاره یو بل سره لاس ورکو او دغه پردی تپل شوې جګړه د تل لپاره پای ته ورسي.
مننه کوم. حلیمه وردګ يم د بغلان. بله بالکل. که څنګه چې تاسو ته معلومه ده دلته میرمنو ته 10% ونډه ورکړل شوې ده او هغه ټول میرمنې چې دلته راغلي دي دوی ځان سره فکر او د پيو فکر باندې دلته راغلي دي غوښتنه مو دي دوی نه ده او ان شاء الله چې موږ به د خپل په خبرو کې هم دوی ته وړاندیز وکړو چې موږ افغان میرمنې هیڅ کله شاته تګ نه غواړو او هغه چې موږ په دغه قانونو کې لاس سره وړي دي هغه کې تعلیم په برخه کې په بیلابیلو برخه کې خزو چې کوم پرمختګونه کړی دي د دوام غواړي هیڅ کله شاته تک نه غواړي او موږ بیا هم په خپل خبرو کې پر دې باندې تاکید کوو تر څو افغان میرمنې بیرته شاته تک پرې نه دي.
زه احمد نسیم صافی د کاپسا ولایت تګول وسوالی او اماراتو کې اوسېږم. دوبۍ ښار دوبۍ نه میلمه راغلی. دا جرګه ملي مشورتي جرګه د افغانستان د ولس لپاره او زموږ د وطن لپاره یعنی ډېره ګټوره ده او سوله د افغانستان خلک ولسونه غواړي او خلک د جنگونو نه خلکو د نامنیو نه نور ستړي شوي دي. د ټولو ولس خواهش او هیله همدا ده چې سوله او امن راشي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
نو قدرمن اوریدونکو ورزو یو بل مهم راپور ولوري د چاغه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد دا وخت اسلام آباد ته تللی د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته. نوموړي سره په دغه سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د جنوبي او منځنۍ اسیا استازي ایلس ویلز هم ملګری ده. تر اوسه پورې له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره په بهرنیو چارو وزارت کې خبرې کړې دي. پام وکړئ نورحال د ربیع پیر په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې د خبرو د پاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د وخت اسلام آباد په سفر دی. د نوموړي سره په دغه سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د جنوبي او منځني آسیا استاذ ایلس ویلز هم ملګری ده. بل پلوته اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د پوهانو او پخوانی مشرانو ترمنځ هم افغانستان د سولې په اړه هم خبرې شروع شوې دي. د بهرنیو چارو د وزارت لاړه خبر سوي بیان تر مخه د پاکستان او امریکایي چارواکو ترمنځ په لوړه کچه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت کې خبري سوي. په دا خبرو کې د پاکستان د ډلې مشري مرستيال سکتر آفتاب کوکر او د امریکا د ډلې مشري زلمی خلیلزاد کړي ده. د دغه خبرو په اړه که څه هم څه واضح بیان تر اوسه نه دی خپور سوی خو تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل خپل یو ټویټ کې ویلي وو چې د خلیلزاد دغه سفر د افغان سولې د بهر دوړخیزه اړیکو او د معمول ته سلاده لړۍ پر خدم. دوی د یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې دا هم ویلی وو
باتچیت گفتگو جاری هم اب
بھی یہی چاہتے ہیں جیسے
دا افغانستان دا سولی پا اڑا خبر روانی دی او مش ہم دا غواڑو مش یو سرگندہ تگلارا لرو او دا افغانستان پا کورنی چارو کی لاس وہنا نہ غواڑو ولی چی مش خپلا دیر ستونزی لرو کو مش غواڑو چیز مش گاونڈ کی امن ویم دا چیڑوں کو وینا دا چی دا امریکائی چارواکو دا سفر مقصد افغان طالبان خبرو تا تیار ول دا پارا دا پاکستان برستا خوشتل کی دی سیم دا پیشور پوہنتون دا نڑیوالو چارو دا سانگی مشر ڈاکٹر اعجاز خٹک وائی
پاکستان سم انفلوئنس پا طالبانو دی خبر دا طالبان مجبور ہے کی رضائی کی دیٹ از ون نیو ڈیل دا کی کم از کم وائلنس دا تا کم کی اور التا روح خواتا افغان حکومت سرا یا نورو افغانانو سرا اسلام رو بات او ما خیال لے چی دی وقت دا عمل چی دی طول کافی تکلیف کے دے مسلو کے دے او اس البتہ دا اعلان پوزیٹیو دے دی عمران کی افغانستان کی وہ اس آیا عمل کے بدا سنگا جی جی اور بل طالبان ابانے اگر تمہارا پریشر دے اور تمہارا چول دا سوال
دفاعی چڑنکار بریگیڈیئر محمود شاہ دیو ریڈیو سر خبرو کی پدے اڑوائی
افغانستان کے طالبان سر خبر اترو دوران کی حقیقی کی اس امریکہ طالبان تو ہوئی چتا سو باول افغانستان حکومت سر خبر اثر کرے وزی صاحب من زما خیال غواری پاکستان نا چی طالبان تو ہوئی
امریکائی استازی سلمی خلیلزاد تیر ورځ د کابل سفر هم کړی وو او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره د مطبوعاتو تر مخه په لیدنه کې د افغانانو ترمنځ د سولې په خبرو ټینګار سوی وو. خپل یو ورستی مرکه کې ښاغلی خلیلزاد ویلی وو طالبان د هیواد څخه د امریکایي ځواکونو په وتو ټینګار کوي، خو تر هغه څل وزنامه نسی کېدی تر څو چې ډزبندي نه وي سوی، ولی چې امریکا تراګري ختمول غواړي. زلمی خلیلزاد دوی ورځې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان هغه بیان ستایلی وو چې هغه په افغانستان کې د تشدد ختمول خواست کړی وو او ویلی وو د افغان شخړې د منځ وړلو د پاره تګلارې کې په پاکستان مثبت رول ترسره کوي. د دې څخه وړاندې د پخوانی قبایلي سیمو د یو سفر په محل په افغانستان کې د لنډ مهاله حکومت په اړه د عمران خان د یو بیان افغان دولت خندنه کړې وه او دا د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاس وهنه ګرځولې وه. بل پلو ته اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د پوهانو او پخوانی مشرانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې شروع شوې دي. دغه دوه ورځنۍ خبرې د هنس سیډل فاونډیشن په مرسته د ریجنل پیس انسټیټیوټ آر پی آی د سورې لاندې کیږي. په غونډه کې ګډون کوونکو د افغانستان د سولې په اړوند رواني پروسې د تړلو اړخونو ته وړاندې موقع او چیلنجونه د افغانستان د سولې راوستو کې د سیمې کردار اقتصادي او ټولنیز او عملی رابطو په سیوا کولو خبرې سوي دي. د دغه شان خبرو د دې څخه وړاندې شپږ پړاو په کابل او اسلام آباد کې سوي او راتلونکي پړاو به د روان کال د جون په میاشت د افغانستان پایتخت کابل کې کیږي. رابعه پیر وای سوف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voadiva.
نړیوالې مالی ادارې IMF پلاوی په یو نه ورځنی سفر پاکستان ته تللی او له پاکستاني چارواکو سره به د کابو 8 بلین ډالر ممکنه پور په اړه خبرې وکړي. پام وکړي په دې اړه نور حال ته چې د ډیوی خبریال الیاس خان په دې راپور کې درکوي.
د پاکستان او نړیوالې مالیاتی ادارې ترمنځ په رسمي توګه د اقتصادي اصلاحاتو په اړه د دریو کالو بیل اوټ پیکج باندې خبرې اترې نن پیل کیږي. پاکستان دا آئی ایم ایف نه د شپږ نه اته ارب ډالرو پورې قرض ته اړتیا لري. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د آئی ایم ایف یوه ډله نن د پاکستان د نهو ورځو په سفر را رسیدونکې ده، چېرته به چې دوی د پاکستان حکومت لخوا اخیستې شوي اقتصادي شمیرو، اصلاحاتو او د پالیسۍ په کچا تکنیکي خبرې اترې کوي. اخبار ایکسپریس ټریبیون د خپلو سرچینو له خولې لیکي چې د آئی ایم ایف لخوا په پاکستان باندې د خپل مجموعي پیداوار کې د ټیکس مالیې شرح 12.2% تا زیاتولو فشار دی، او دې لړکې پاکستان آئی ایم ایف ته د مالیې شرح تر 12.2% پورې زیاتولو یقین ورکړی دی. پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شمار دی چېرته چې د ټیکس ورکولو شرح ډیره کمه ده. د حکومت لخوا روان مالی کال کې د 10.3 ارب روپو نوي ټیکسونه لګول هم د دې خبرو اترو برخه ده. د دې نه علاوه د ځمکو نه آمدن په مت کې د 6.4 ارب روپو او د کسټم ډیوټۍ په مت کې د 95 ارب روپو ټیکسونه به په نوي بجټ کې راغونډولو سفارشات هم شامل دي. په دې سفارشاتو کې د 1.5 ارب روپو سیلس ٹیکس او هم د 2 ارب روپو ایکسائز ډیوټیانه هم شامل دي، او هم د دې ترڅنګ د 95 ارب روپو اضافي کسٹم ډیوټي باندې هم نظر ثانی کول کیږي. د دې نه علاوه حکومت په د بجلی، ګیس، بای او د روپۍ قدر پاړه هم آئی ایم ایف خبروي. ډیوا ریډیو چې د سینیئر جرنالیست زیشان حیدر نه اپوختل چې دومره په غټه کچه نوي ټیکسونه لګول به آیا حکومت لپاره یو لوی چیلنج نه وي، ولې چې ملکي ګرانی د وړاندې نه ډیره زیاته شوې ده؟ نو هغه وایي حکومت کچری په دومره غټه کچه ټیکسونه لګوي، نو یقینا چې دا به یو ډیر غیر مقبول عمل وي، او د دې بعد مخالف ګوندونو لخوا سخت عکس العمل هم راځي. ذیشان حیدر وایي چې د حکومت لخوا د وړاندې نه د بجلی او ګیس بیو کې زیاتوالی باندې مخالف ګوندونو سخت احتجاج کړی و. د وایي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د آئی ایم ایف نه قرض اخیستونه علاوه بله لار حکومت سره نشته. حکومت ته پکار دی چې په دې هر څه مخالف ګوندونه او پارلیمان په باور کې واخلي. د آئی ایم ایف لخوا وړاندې کړی شوي شرطونو په اړه د پېښور پوهنتون د اقتصادي څانګې پروفیسر زلاقت خان سداسې وایي:
دا خبره ده چې ریفورمز په اکونومي کې راوستل غواړي، لکه ټیکس ریفورمز څنګه اوس ګورنمنت لګیا دی کوي، نو د دې ضرورت دی چې اف بی آر کې ریفورمز راشي. دې نه علاوه مونږه پکار دی چې خپل لوکل انویسټر او کم فارن انویسټر چې کوم دي نو هغه فیسیلیټیټ کړي.
اخبار لیکي چې د حکومت لپاره د ټولو نه لوی چیلنج د چین نه اخیستې شوې قرضې دي، او د آئی ایم ایف مشن ته به پاکستاني چارواکي د روان مالی کال 9 میاشتو کې په آمدن کې 3.25 ارب روپو کمی په اړه خپله تګلاره څرګندوي. امریکا یره څرګندوي چې پاکستان د آئی ایم ایف قرض د چین لخوا اخیستې شوي درنو قرضو ورکولو کې استعمالولی شي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ. د وایس آف امریکا ډیو د پاکستان سپریم کورټ لخوا سمو د وړاندې هغه د موبایل فون کارډونه چې ټیکسونه پکټ کیږي، چې کله تاسو په خپل موبایل کې 100 روپو بیلنس واچوئ نو 8 روپۍ به ټیکټ کیږي. په دې باندې از خود نوټیس اخیسته و، موبایل فون کمپنیانو ته ویلي چې دغه ناروا ټیکسونو سلسله دې ختمه کړي. سمو دا لږه قلاري و، خو یو ځل بیا دغه ټیکسونه پر ځای کړی شوي دي. د دې خبريال ریاض حسین په د ځینی خلکو سره خبرې کړې.
ولنه خبره خو دا ده چې دا د فطر عدالت یا د سپریم کورټ هم انګیج نه دی چې هغه ټیکس ولګي یا ټیکس ختم کړي. د دې نه علاوه دا ده چې کوم سپینګي سوې بټ کې دی اوس او سره سرویس چارجز انکلود شو، یو 15 روپۍ نور هم سیوا شو، 100 روپو کې 70 روپۍ پاتې کیږي. د دې په بدل کې سرویسز کم ورکړي کیږي. موږ چرته کمپیریزن کوو یا موازنه نور هم سره کوو، نو هلته خلک ډیر په فخر سره ډیر پراوډ لري چې دا ټیکس ډیره ما چې هغه ته سرویسز ملاوي چې د صحت په لړ کې د تعلیم په لړ کې یا د ژوند په نورو حالو حالو کې نو هغه داغه د ټیکس په برکت کېږي چې حکومت د دې سره خلکو ته ریټرن مو کوي چې په تاسو کوڅه نو وسو د سلوي خو په کې کېږي په سلو کې د دې نه علاوه کو د جمعات د بجلی بل راشي نو پاره کې هم د ټي وي پیسې لیکلي یا مطلب چې پی ټي وي نه ګوري تاسو د بجلی بل راشي نو هغه کې هم تاسو د پی ټي وي پیسې کېږي ډیسیژن واپس کول چې دینو دا یو ډیره عجیب خبره ده په دونه لګو پیسو کې دونه ډیره پیسې چې لکه ټیکس کټ کیږي دا ایون په هغه خلکو باندې هم کټ کیږي چې هغه یاره رچړي یا مطلب دا په بازار کې گاډې ته ولاړ دي نو په هغه خلکو باندې خو د ټیکس هغه نفاس هم نشته نو د دینه زمو په خیال باندې په زیات تعداد کې هغه خلک چې ډیره متاثر کیږي کم چې ډیر زیات غریبانان خلک دي نو په دغه خلکو باندې خو اسن د سٹیټ د طرفه د ملک د طرفه د ټیکس هغه دغه نشته بیا هم دا غریبانو نه چې دینو سلو روپو کې چې دینو تقریبا څه د پاسه اته دېرش روپۍ چې دینو هغه کښتي دي کنه او بیا بل طرف ته چې دینو د سپریم کورټ فیصلې چې دي د هغې یو ډېر بد اثر په خلکو باندې روان دي چې دوه میاشتې مخکې هم دغه کورټ یو فیصله کړې وه او دوه میاشتې بعد چې دی هغه یا د چا پرېشر کې راغی یا مطلب دا د کپنو هغې سره دونه کنوینسنګ وکړو چې هغه فیصله د عوامو په حق کې اغوستی شي او هغه بیا واپس شوه.
ریاض حسین، وائس اف امریکا، ڈیوا، مردان،
دا واشنگٹن دے او تاسو ڈیوا اورے زموږ پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سی. دا ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
رنو قدر من اردن کورو سل هغه چې د خیبر ایجنسی په تیرا کې خونکو استادانو احتجاجونه وکول چې دوی سره کړي ژمنې تر اوسه پورې نه دي عملي شوي. اوس ټاکل شوی ده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د می په دوهمه نیټه دغه سیمې ته ولاړ شي. ابراهیم شنواره پر اداره پور لري.
په داسې حال کې چې په دویمه مې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر ضلع لرې پرتې سیمې تیرا ته د دورې اعلان شوی او دا به د کوم پاکستانی وزیر اعظم دغه علاقې ته اورنۍ دوره همي د سیمې سره تعلق لرونکي د حکومتي او شخصي سکولونو استادانو د وزیر اعظم عمران خان نه غوښتنه کړې چې هغه د خپل دغه دوره کې زیاته توجه د تعلیم اړخ ته ورکړي او دغلته اعلان شو په اوو سکولونو کې تر اوسه جوړ شو او فعال کړای شو اوو پرایمري سکولونو کې د استادانو کمی پوره کول لپاره د ځایي تعلیم یافته ځوانانو له وظیفې ورکړې شي. د سیمې استادانو یو ډله سوچ د وزیر اعظم د دورې نه وړاندې نن باړې ته په سفر راغلي وو. خبریالانو ته وویل چې زیاتره هغه غیر مقامي استادان څوک چې په دغه اوو پرایمري حکومتي سکولونو کې د تیرو دوه درې کالونو راهیسې ګمارلې شوي په صحیح توګه خپلې وظیفې نه ترسره کوي او دوی غواړي چې دغه غیر مقامي استادانو په ځای د ځایي تعلیم یافته ځوانانو له موقع ورکړې شي چې دغسې د استادانو په کمی کابو راوستی شي. جمیل محسن څوک چې د تیرا د حکومتي سکولونو د استادانو تنظیم مشر دی د خپلو غوښتنو او وړاندیزونو په حق له وایس اف امریکا ډیوا ته وویل.
میدان کې کوم ټیچران دي دا پرمننت شي خلکو له مفت تعلیم ملو شي. بس د ټیچر
مشران والا مسئلہ حل شو د معاشرے غو شو بنیادی ضرورتن پر شو بچوان فیسیلیٹیٹ شو لسر
پکال 2014 کې د تیرا کډواله کورنۍ واپس پل کورن تتلو نه پس حکومت دغه ته د نورو ګنشمیر د برمختیا پروژو ترڅنګ د اوو شت حکومتي سکولونو د تعمیر هم اعلان کړی وو خو د څلورو کالونو زیاته مدت تیرېدو باوجود تر اوسه دغه ته فقط اوو پرایمري سکولونه او یو های سکول مکمل کړی شوی او باقی پاتې تر اوسه نامکمل دي د تعمیر د دغه کار په هکله د تیرا د حکومتي سکولونو د تنظیم مشر جمیل محسن یی پتیرا کی وہ پرائمری حکومتی سکولن ترسنگ پر مختلف برخو کی لگ تر لگ شپگ وی شخصی سکولن ہم فعال دی حکومت کی چد جمیل محسن پوائنا تر دول زر پوری الکان او جنکے محاصرین یہ زکت تر لاسا کی تدغ شخصی سکولن واڑ استادان ہم تتیرا سره تعلق لری او اس پر دیرستو کی چلور خزینہ استادان ہم دغ شخصی سکولن کی وظیفی ور کول پیل کری د حکومتی سکولن د تعمیر پکار کی د سوستے سره سم دغ سکولن د تعمیر پر معیار ہم نیو کی کولے شی او دغ تزین داس سکولن ہم شتا د کومی چ تعمیر خود تر سره شوی خود غیر معیاری کار لوجه ځای د تعلیم محکمه د دغه ودانیو په خپل ورکه کې اخشتو ته تیار نه دی ځای وسیدونکو غواړي چې وزیر اعظم عمران خان په خپل دغه دوره کې دغه غیر معیاری تعمیر د کار هم نوټس واخلي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده